وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. تاسو د ازادي رادیو خبرونه اوریدئ. ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په وخت د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. په دې یو ساعت خبرونه کې موزه نوري هر کله کوم د خبرونه دوهمه نیمایي د روغتیا پروګرام ته ځانګړې شوې، خو د خبرونه په نیم ساعت کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل راپورونه راغون شوې. مخکې دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم، خبرونه له معمول سره سم د افغانستان په کورنیو خبرونو سره پیلو چور پسې نړیوال خبرونه خبریږي.
افغان دولت د هایټی له زلزله ځپلو سره د 2,00,000 امریکایي ډالرو د مرستې اعلان وکړ. د ولسی جرګې غړو پریکړه وکړه چې سر له سبب په ژمنۍ رخصتې ولاړ شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د مالی بودیجې د نشټوالي په صورت کې ښایي د ملي شورا انتخابات په خپل ټاکلي وخت ترسره نشي. او په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن د زلزله ځپلو سیمو د لیدو لپاره هایټی ته رسیدلې ده. د خبرونو تفصیل: د افغانستان دولت د هایټی له زلزله ځپلو سره 2,00,000 امریکایي ډالر مرسته وکړه. په خبر کې ویل شوی چې د جمهور رئیس کرزی د فرمان پر اساس به دا مرسته د ښه نیت په توګه د هایټی زلزله ځپلو ته واستول شي. د هایټی د تیرې اونۍ په زلزله کې د نوموړي هیواد خلکو ته سخت ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي. راپورونه وایي چې لسګونه زره کسان په دې زلزله کې مړه شوي دي. افغان دولت تر دې وړاندې هم د پاکستان له زلزله ځپلو سره مرسته کړې وه. د ولسی جرګې غړو پریکړه وکړه چې سر له سبب په ژمنۍ رخصتې ولاړ شي. د ولسی جرګې رئیس محمد یونس قانوني نن د دې جرګې په عمومي غونډه کې وویل، په ولسی جرګې کې د خلکو استازي بعد هود یا کپ په لومړی نیټه بیرته خپل وظیفو ته راستانه شي. د اساسي قانون له مخې د ولسی جرګې د غړو رخصتې د قوس له 15 څخه د دلوي یا سلواغې تر لومړی نیټې پورې وي، خو په دوه پړاوونو کې د نوې کابینې غړو ته د رای ورکولو له امله دغه رخصتې وزنډېدې. دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه د حکومت د نوې کابینې یوازې 14 غړي د ولسی جرګې لخوا تایید شوي، او داسې ښکاري چې پاتې 14 وزیرانو ته به د دې جرګې غړي د هوت یا کپ په میاشت کې رای ورکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي کچېرې د ملي شورا انتخاباتو ته لازمه مالی بودیجه پیدا نشي، نو ښایي چې دا انتخابات ترسره نشي. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور نن ازادي رادیو ته وویل چې د ملي شورا د راتلونکو انتخاباتو په وړاندې د مالی ستونزې ترڅنګ ناامنۍ هم ستر چیلنج بلل کیږي. ښاغلی نور وویل چې دوی په مرکز او ولایتونو کې د ملي شورا د انتخاباتو په اړه د عامه پوهاوی پروګرامونه پیل کړي او هڅه کوي چې د سیمه ییزو رسنیو له لارې خلکو ته ډیر تبلیغ وشي. ټاکل شوی ده د افغانستان د ملي شورا انتخابات د راتلونکو کال د جوزا یا غبرګون د میاشتې په نیټه ترسره شي. د کندوز والی وایي چې په دې ولایت کې د جرمني ځواکونو له فعالیتونو څخه راضي نه دی او باید چې دغه ځواکونه د تروریزم ضد عملیاتو کې برخه واخلي. د کندوز والی انجینر محمد عمر ازادي رادیو ته وویل چې په دې ولایت کې مشت جرمني ځواکونه د کندوز ولایت د ناامنو سیمو د امنیت په ټینګښت کې هیڅ ډول هڅه نه کوي. انجینر عمر غوښتنه کړې چې باید په دې ولایت کې د ناټو نور ځواکونه ځای پر ځای شي تر څو د تروریستانو د مخ په زیاتېدونکو فعالیتونو مخه ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې همدا اوس د کندوز ولایت د چاردری او ګورتیپی په سیمو کې د افغان ځواکونو پوځي عملیات روان دي، او په دې ولایت کې امنیتي ځواکونه هله خیي چې له دې سره په دغو سیمو کې امنیت ټینګ شي. لا تر اوسه په کندوز ولایت کې مشتو جرمني ځواکونو د دې ولایت د والي د دغو انتقادونو په اړه څه نه دی ویلي. او د لوګر ولایت په برکی برک ولسوالۍ کې د برکی راجان د هلکانو د لیسې نوې ودانۍ جوړه او نن ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. د لوګر ولایت د پوهنې ریاست ویان شاپور عرب ازادي رادیو ته وویل چې دغه ودانۍ په یو کال کې په پاخه او اساسي ډول په دوه پړونو کې جوړه شوې او ټولې 2 درسي او اداري خونې لري. د سرګند کړه چې په دې ودانۍ د چک د پی آر ټی ولایتي بیرغونې د ټیم لخوا 3,00,000 امریکایي ډالر لګول شوی، او په یو وخت کې 900 تر زده کوونکي کولای شي پکې سبق قوی. دا تر دې مهاله افغانستان پورې مربوط خبرونه نړیوال خبرونه له فرشته جلال زئی څخه واوري.
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیره هیلری کلنټن نن هیټی ته ورسیده ترڅو هلته د زلزلې له امله رسیدلي زیانونه له نږدې وګوري. میرمن کلنټن د هیټی له جمهور رئیس سره تر لیدو وروسته د دې هیواد خلکو ته ډاډ ورکړ چې د نړیوالو مرستو او همکاریو په بنیاد به دا هیواد تر پخوا پیاوړی او بهتره حالت ته ورسیږي.
پر I want to assure the people of Haiti that the United States is a friend, a partner.
دا وایزه د هیټي خلکو ته ډاډ ورکوم چې د امریکای ملګری او ملاتړی ده. موږ به ستاسې له حکومت سره په ګډه ستاسې د جمهور رئیس په لارښوونه د امکان تر حده مرستې وکړو. جمهور رئیس باراک اوباما دوه پخواني ولسمشران جورج دبليو بوش او بل کلینتن له هیټي سره د مرستو د پروګرامونو د رهبرۍ لپاره ټاکلي دي. د هیټي د کورنیو چارو وزیر ویلي دي چې لږ تر لږه 50 زره جسدونه د ړنګو ودانیو څخه راایستل شوي دي. د هیټي د کورنیو چارو د وزارت په وینا شاید وژل شوی یو شمېر حتی 200 کسانو ته لوړ شي. د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي لږ تر لږه 100 وسلوال نن په وزیرستان کې د یوې مشکوکې بي پیلوټ امریکایي الوتکې په حمله کې وژل شوي. پاکستاني امنیتي ځواکونه ویلي چې وژل شوي کسان غالبا ټول بهرنیان وو. حمله د میرانشاه په 40 کیلومتري کې شوې ده. په قبایلو کې د دې بي پیلوټ الوتکو حمله د امریکا او پاکستان ترمنځ یو جنجالي مسأله ده. واشنگتن باور لري چې دا په قبایلو کې د القاعده د غړو او وسلوالو طالبانو د لمنځوړو موثره وسیله ده. د یو بل خبر نمخې په صوبه سرحد کې د وسلوالو طالبانو یو مخالف قومي مشر ملک قیوم نن د نامعلومو کسانو لخوا وژل سوی دی. یو سیمه ییز حکومتي چارواکي عبدالحسیب مطبوعاتو ته ویلي چې حمله د باجوړ په خار سیمه کې سوې ده. د دې چارواکي په وینا وسلوالو د ملک قیوم پر موټر ډزې کړې او د هغه ډرایور په دې حمله کې زخمي سوی دی. د اسرائیل د دفاع وزیر ایهود بارک نن ترکیه ته ورسید او د هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره یې وکتل. ورسته بعد د هیواد له دفاع وزیر سره هم وګوري. د اسرائیل رادیو غانی وایي چې د دوی د خبرو تمرکز به تر ډیره حده په ترکیه د اسرائیلو سخت وسلو د پلورلو په اړه وي. دا د ترکیه او اسرائیل ترمنځ د تیر کال تر ډیپلوماتیکو لانجو وروسته اول اسرائیلي چارواکی دی چې د هیواد ته ځي. د ترکیه ستر اعظم تیر کال په غزه کې د اسرائیل د عملیاتو په وړاندې د اعتراض په خاطر د اسرائیل د ستر اعظم د وینا پر حل غونډې وتلی وو. ترکیه تیرونی ادعا وکړه چې یو لوړ رتبه اسرائیلي چارواکي د دوی سفیر ته سپکاوی کړی دی او له اسرائیل څخه یې د خپل سفیر د ایستلو خبرداری ورکړی وو، خو د اسرائیلو چارواکو وروسته له دې عمله له ترکیه معذرت وغوښت. او د نړۍ د شپږو مقتدرو هیوادونو رهبرانو د ایران د اتمي پروګرام د بندولو پر لارو چارو د خبرو لپاره سره وکتل. د روسي هیات مشر سرګي ریپکوف ویلي چې په نیویارک کې په دې ناسته کې کومه عاجله پرېکړه نه ده سوې. د نیویارک په غونډه کې د بریتانیې، چین، فرانسې، روسیې، جرمني او د متحدو ایالاتو استازو برخه درلوده. دوی له خپل لوري د امتیازاتو وړاندیز د تهران په ځواب بحث وکړ. د اروپایي اتحادیې و چارواکي چې د غونډه رهبري کوله ویلي چې ګډون کوونکو هیوادونو ټول په دې موافق و چې ایران له دې وړاندیز سره په مطابقت کې کار نه دی کړی. دا خبرونه
د افغانستان او نړۍ د دې ساتنه مهم خبرونه مو له ازادي راډیو او واوریدل او وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو راپورونه او مطالب لرو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ میلبن نن د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره یو ځل بیا د لندن د کانفرنس لپاره په تیاری خبرې وکړي.
د لندن د کانفرنس د آمادگی په هکله مذاکرات وشو چې ټول مسائل باید هماهنګ وسیږي او دواړه خواوې د لندن د کانفرنس د آمادگی لپاره خپل خوشی څرګند کړه.
ډیوډ میلبن چې له درې ورځو راهیسې په افغانستان کې دی وایي د ناتو نور غړي باید له امریکا او بریتانیا سره د افغانستان د جګړې APT وویشي. د کندز والی وایي د جرمني ځواکونو پر ځای د په دې ولایت کې د ناتو د هغو غړو هیوادونو ځواکونه ځای په ځای شي چې د تروریزم په ضد جګړه کې فعاله ونډه لري. د هلمند ولایت تللي هیئت د ګرمسیر په ولسوالۍ کې د څو ورځو وړاندې پیښې په اړه څېړنه بشپړه کړې او نتایج نن په یوې مطبوعاتي غونډه کې اعلان کړل.
دښمن د دې څخه سوء استفاده کړې او توتیاو په دې کې شک نه او دوهم دا و چې ادارې هم غفلت کړو.
په ګرمسیر ولسوالۍ کې څو ورځې وړاندې په یوې مظاهره کې شپږ ملکي کسان ووژل شول او لسو زیات هم ژوبل شول. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو خاص استازي ریچارډ هولبرک وایي چې هیواد له طالبانو سره د خبرو او جګړې لاس اخیستونکو عناصرو سره د کار روزګار د زمینو د برابرولو لپاره د افغانستان د حکومت د نوي پلان ملاتړ کوي. پر یادو شو موضوعاتو سربیره د غرض پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو او د خبرونې په ورستۍ برخه کې البته دوهم نیمایي د روغتیا پروګرام ته ځانګړې شوې. په دې پروګرام کې په ژمي کې د یخزدګۍ یا د وجود د د یخ کېدو د اندامونو په اړه خبرې کیږي چې په څه ډول کېدای شي چې تاسو له یخ کېدو څخه مخه د یخېدو مخه ونیسئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ میلبن نن سهار د افغانستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر ډاکټر رنګین دتفر اسپانتا سره په خبرو کې یو ځل بیا د لندن د کانفرنس لپاره په چمتووالي خبرې وکړې. ډیوډ میلبن تېره ورځ د افغانستان له جمهور رئیس حمید کرزي او دغه راز د دفاع له وزیر سره هم کتلي و. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وایي چې د دواړو مشرانو ترمنځ له افغانستان سره د برېټانیا د مرستو پر سر هم خبرې وشوې. په عین حال کې رنګین دتفر اسپانتا نن د وزارت له کارکونکو سره هم مخه خا وکړه. بشپړ راپور له کابل زموږ د همکار مجاهد جواد په غږ پیلېږي.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت چارواکي وایي چې کابل ته د برېټانیا د بهرنیو چارو د وزیر په دې سفر کې د لندن د کانفرنس او دغه کانفرنس د بریالیتوب په اړه خبرې وشوې. ډیوډ میلبند له تیرو درې ورځو راهیسې په افغانستان کې دی چې په دې موده کې د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د دفاع له وزیر او دغه راز د هلمند له والي سره کتلي دي. د بهرنیو چارو د وزارت ویاند احمد ظاهر فقیری ازادي راډیو ته وویل چې د برېټانیا د بهرنیو چارو د وزیر او د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر ترمنځ د یکشنبې په سهارنیو خبرو اترو کې هم د لندن د کانفرنس موضوع شامل و.
نن د دوه وزیرانو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست دفتر رنګین دفتر سپانتا او د برېټانیا بهرنیو چارو وزیر ډیوډ میلبند ملاقات وشو. د افغانستان په بهرنیو چارو وزارت کې او دغه ملاقات په ترڅ کې چې د ځینې مهمې مورود علاقه مسایل په اړه خبرې وشو. د لندن د کانفرنس د آمادګۍ په هکله مذاکرات وشو چې ټول مسایل باید هماهنګ وسیږي او دواړه خواوې د لندن د کانفرنس د آمادګۍ لپاره خپل خوشی څرګند کړه.
تکل شوې ده چې د لندن کانفرنس په جنوري د میاشتې په 28 نیټه ترسره شي چې پکې به تر شپېتو د زیاتو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او د ملګرو ملتونو سرمنشي بنکیمون هم برخه واخلي. ډیوډ میلبند له ژورنالیستانو سره په خپلو لنډو خبرو کې دا هم وویل چې تمه ده د لندن په کانفرنس کې به د یو شمېر نورو موضوعګانو ترڅنګ له طالبانو سره د روغې جوړې پر طرحې باندې هم غور وشي. په عین حال کې ډاکټر رنګین دتفر اسپانتا چې خپل کرسۍ به د بهرنیو چارو نوی ټاکل شوی وزیر زلمی رسول ته وسپاري نن په وزارت کې له خپلو ټولو کارکوونکو سره په مخه خا وکړه او د بهرنیو چارو راتلونکي وزیر ته یې مشوره ورکړه چې دوه مهمو ټکو ته ځانګړې پاملرنه وکړي.
یکی این که سیاست خارجی زمانی میتواند پیروزمند و موفق باشد که غیر ایدئولوژیک گردد.
دی وی یو دا چې بهرنی سیاست مو حل برل کېدای شي چې غیر ایدئولوژیک شي. هر هغه سیاست چې د ایدئولوژي پر بنسټ ولاړ وي هرو مرو به ناکام وي. دوهم دا چې که بهرنی سیاست مو عوامي شي نو دا ډول سیاست به مو وروسته پاتې بیچاره او کمزوری سیاست شي. ډاکټر سپنتا د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په څوکۍ باندې تقریبا څلور کاله کار وکړ او د لندن د کانفرنس د طرحې د جوړېدو په برخه کې هم ستر رول ادا کړی او تمه ده چې په دې کانفرنس کې به ګډون هم وکړي. د افغانستان دولتي چارواکي وایي چې د دې هیواد په اړه یې د لندن کانفرنس ته یو شمېر منظمې طرحې چمتو کړي دي او هیله څرګندوي چې د نړیوالو لخوا به یې بشپړ ملاتړ وشي. مجاهد جواد د ازادي راډیو کابل.
مجاهد جواد چې د افغانستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره د برېټانیا د بهرنیو چارو د وزیر د نننې غونډې او د خبرو جزئیات بیانول. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ میلبن وایي د ناتو نور غړي باید له امریکا او برېټانیا سره د افغانستان د جګړې پی ټی وویشي. هغه له رویتر خبري اژانس سره په مرکه کې همداراز وویل چې په افغانستان کې له نړیوال تروریزم سره مبارزه د نړۍ له ټولو هیوادونو سره ارتباط لري ځکه چې له دې درکه ټولو هیوادونو ته خطر پېښېدای شي. د ښاغلي میلبن د څرګندونو نور جزئیات اسمت سروانه وروي.
د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ میلبند پرون وویل د ناتو غړي هیوادونه باید په افغانستان کې د جګړې پیټه له امریکایي او برېټانیي ځواکونو سره په اوږو واخلي چې د په وینا حاضر دمه یوازې د امریکا او برېټانیا په غاړه دی. په برېټانیا کې د افغانستان د جګړې په باب د خلکو نظر ورځ تر بلې بدل شوی او له کبله یې د صدر اعظم ګوردن براون حکومت تر سخت فشار لاندې راغلی دی. په افغانستان کې د برېټانوي ځواکونو د تلفاتو زیاتېدا سبب شوی چې د دې جګړې په اړه د برېټانویانو مخالفت زیات شي. د جمعې په ورځ په یوه چاودنه کې دوه برېټانوي سرتیري ووژل شول. تیر کال په افغانستان کې 108 تنه برېټانوي پوځیان وژل شوي ول. تیر کال په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د تلفاتو شمېر 314 تنه وو. دا په داسې حال کې چې له امریکا او برېټانیا پرته د ناتو د نورو ټولو غړیو د تلفاتو شمېر 95 تنه وو. د بریتانیا د بندنو چار وزیر چې د افغانستان د سفر په ترڅ کې له رویټرز خبري اژانس سره خبرې کولې هم دا راز وویل د دوی ځواکونه په افغانستان کې د نړیوال تروریزم د خطر او د امنیتي ملحوظاتو په خاطر میشتي او دوی دې مسلې ته تر نورو زیات لومړیتوب ورکړي. د هم وویل دا مسأله له ټولو هیوادونو سره اړه لري او د ناټو پر هر هیواد صدق کوي، نو باید پیټی په مناسب ډول سره وویشو. له امریکا وروسته په افغانستان کې تر ټولو زیات عسکر د بریتانیا دي چې اوس 100,000 ته رسیږي او تقریبا ټول د افغانستان تر ټولو ناکرار او خطرناک ولایت هلمند کې میشتي. د بریتانیا د بندنو چارو وزیر وویل وروسته له دې چې ولسمشر باراک اوباما افغانستان ته د 1,500 نورو سرتیرو د لیږلو ژمنه وکړه، د ناټو یو شمېر هیوادونو وویل چې دوی به هم څه باندې 2,000 عسکر افغانستان ته واستوي، خو د کاناډا په شمول یو شمېر نور په دې فکر کې دي چې له افغانستان خپل سرتیري وباسي. ملبند وویل چې دوی د افغانستان په باب د لندن په نړیواله غونډه کې توقع لري چې د ناټو غړي او له ناټو د باندې هیوادونه به د نورو سرتیرو ژمنه وکړي.
و امریکا چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوید ملبن وایي چې له امریکا او بریتانیا سره د افغانستان د ناتو نور غړي هم باید له امریکا او بریتانیا سره د افغانستان د جګړې پیټي وویشي. د کندز ولی هم له ډیوید ملبن سره هم نظر دی او وایي چې په دې ولایت کې باید د جرمني ځواکونو په ځای د ناتو نور سرتیري ځای په ځای شي. هغه ازادي راډیو ته وویل جرمني ځواکونه په جګړو کې ونډه نه اخلي، په داسې حال کې چې نن سبا په دې ولایت کې وسلوالو فعالیتونه پراخ شوي دي. د کندز دیوالی د څرګندونو حال له سیمې زموږ د خبريال نور محمد صحیم راپور کې.
کندز والی انجینر محمد عمر له ازادۍ رادیو سره په یو تلیفوني مرکه کې په کندز او نورو شمال ختیځو ولایتونو کې د امنیت د تامین لپاره د آلمانی ځواکونو پر ځای د ناتو په شان د فعال ځواکونو د ځای پر ځای کېدو غوښتنه کوي. دا چې ولی یو دلیل د کندز والی په نظر دادی چې آلمانی ځواکونه کوم چې دا مهال په کندز کې میشت دي نه غواړي چې له مخالفینو سره په جګړه کې ښکیل شي. د دې پښتنې په وړاندې چې د کندوز د امنیت لپاره د ناتو څومره ځواکونو ته اړتیا ده وویل چې په دې برخه کې دوه وړاندیزونه شته. لومړی دا چې کندوز دا مهال شاوخوا 1,500 اضافي پولیسو او 1 کنډک اضافي ملي اردو ته ضرورت لري. کچیر دغه غوښتنه بشپړه شي او په دغه شمیر تجهیز شوی عسکر ولرو نو پردیو ځواکونه ته کومه اړتیا نشته، مګر دغه شمیر تر بشپړېدو د مخه کندوز دی 1,500 په شاوخوا کې ناتو ځواکونه ته اړتیا لري چې د امنیت په تامین کې فعال ونډه واخلي. آیا د بیا جوړونې په کارونو کې د آلمانیانو موجودیت څه مثبت اغیز لري کنه؟ د وړاندې زیاته کړه فعلاً موږ له تروریزم سره عملاً درگیر یو. کچیرې دا بحران ختم نشي نه دا چې د کندوز ستونزې به زیاتې شي، بلکې د ټولو شمال ختیځو ولایتونو ستونزې به هم ورسره زیاتې وي. کندوز والی وویل له دغې غوښتنې څخه د ده هدف دا دی چې تر راتلونکي پسرلي پورې د کندوز په ټولو ناامنو سیمو لکه ګورتیپه چې له بغلان او مزار شریف سره ګډه پوله لري او عملاً پکې د جمعه نمنګانی د افرادو په ګډون زیات القاعده او ترورستان ځای پر ځای دي، د چاردرو او ارچی ولسوالۍ او داسې نورو کې امنیت تامین کړو.
د کندوز د والی څرګندونې مو واورېدې چې وایي د جرمني ځواکونو په ځای باید په دې ولایت کې د ناتو د هغو غړو هیوادونو چې د تروریزم په ضد جګړه کې فعاله ونډه لري ځای په ځای شي. چارواکو ویلي په کندوز کې د افغان امنیتي ځواکونو له لوري د دولت د وسلوالو مخالفینو پر ضد پیل شوي عملیات لا هم دوام لري. افغان امنیتي چارواکو ویلي چې په دې عملیاتو کې وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د یوې لنډې دمې وروسته به په د افغانستان ختیځ ته ولاړ شو او په کونړ ولایت کې به د وروستیو نه امنیو پیښو حال درکو.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
په ختیځون کې د نړیوالو ځواکونو مطبوعاتي دفتر په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې ویلي چې تېره ورځ وسلوالو طالبانو د کونړ ولایت د مانوګي ولسوالۍ د کورنګل په غرنۍ سیمه کې د ایساف په یوې پیاده ګزمي برید وکړ چې په ترڅ کې یو شمیر کسان د دوی یو شمیر عسکر ټپیان شول. نور حال زموږ سیمه ییز خبریال پر راپور کې راکوي.
د هیواد په ختیځو ولایتونو کې د نړیوالو ځواکونو مطبوعاتي دفتر څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې تیره ورځ د کونړ ولایت د مانوګي ولسوالۍ د کړنګل په غرنۍ یو ځنګل لرونکي سیمه کې ایساف سرتیری په پیاده ګزمه بوختو چې د مرستنو په ساحه کې د وسلوالو طالبانو پر کمین برابر شول چې لامل یې د نړیوالو قواوو یو شمیر سرتیری ټپیان شوي او ټول زخمیان د درملنې دپاره نږدې نظامي مرکز ته رسول شوي دي. ډاکټرانو د ټپیانو روغتیایي حالت له خطره وتلی ښودلی دی. مطبوعاتي دفتر د ټپي شوو سرتیرو د دقیقې شمیرې او د هغوی د پیژندګلوۍ په باب څه نه دي ویلي، خو په کونړ او نورستان کې د امریکا د متحده ایالاتو سرتیری میشت دي. په خبر پاڼه کې د وسلوالو طالبانو د تلفاتو په اړه هم څه نه دي ویل شوي. د کونړ دولتي چارواکو د پیښې څخه خپله بېخبري څرګنده کړې ده. تیر ماښام له کړنګل څخه قاري عبید چې ځان یې د وسلوالو طالبانو سیمه ییز قومندان معرفي کاوه، ازادۍ راډیو ته پر تلیفون دعوه وکړه چې د مړستنو په برید کې تر لسو پورې نړیوالو سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې او طالبانو ته کوم زیان نه دی اوښتی. په کړنګل کې په داسې حال کې د وسلوالو طالبانو او نړیوالو ځواکونو ترمنځ نښته کېږي چې له دې څخه یوازې درې ورځې وړاندې د کونړ په سرکانو ولسوالۍ کې هم دې ته ورته جګړې شوې وې چې ترس کې یو بهرنی سرتیری وژل شوی و او نړیوالو قواو د شپږو طالبانو د وژنې دا وکړی و.
د افغان ولسمشر حامد کرزی له لوري د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ ته د استول شوی هیئت پلټنې بشپړې شوې او په هلمند کې د یو مطبوعاتي کنفرانس په ترڅ کې ویلي چې د ګرمسیر د خلکو له لوري په مظاهره کې د مرګ ژوبلې ترڅنګ اوښتي زیانونه د دولتي مسؤلینو د غفلت له امله رامنځته شوي دي. په ګرمسیر کې تېره اونۍ د یوې مظاهرې په ترڅ کې شاوخوا شپږ تنه ملکیان ووژل شول او څه باندې لس نور ژوبل شول. هغه مهال خلکو وویل چې بهرنیو ځواکونو په یوه کور حمله کړې او قرآن کریم ته سپکاوی کړی و. په دې اړه نور حال له هلمند زموږ د خبریال په راپور کې.
د افغان ولسمشر حامد کرزی له لوري د هلمند ګرمسیر ولسوالۍ ته د لیږدول سوي پلاوي په لټنې ښیي چې د ګرمسیر ټولې دولتي ادارې د ګرمسیر د خلکو د کارېدلې مظاهرې پر مهال غفلت کړی دی. هغه پلاوی چې د دې پیښې د چړنې په موخه د هلمند د پخواني والي ملا شیر محمد اخوند په مشرۍ تللی و، وایي په ګرمسیر کې مظاهره کوونکو یوه ورځ وړاندې د خلکو د راغونډولو په موخه د لاؤډ سپیکرانو او جماعتونو په واسطه خبرې او اعلانونه کړي وه. د هلمند پخوانی والی او مشران جرګه کې د هلمند خلکو استاذ ناشر محمد اخوند چې د کورنی چارو د وزارت ترڅنګ د دفاع د وزارت او ملي امنیت او اداره امور له استاذ سره یو ځای د ولسوالۍ ته تللی و، نن په یو خبري ناسته کې رسنیو ته وویل د ولسوالۍ نه په شل کیلومتره کې د دولت مخالفینو د دولت په وړاندې دسیسه جوړول او لاؤډ سپیکرانو کې نارې وهلې، خو د ګرمسیر ولسوال او امنیتي کسانو مخه ونه نیول.
خو د یو ورځ ته د اجکیم پر کوچ دغه کیږي چپال کیږي تر دې یو ورځ وروسته هم داسې و، بیا دا تبلیغ شوی، بیا وروسته د مظاهره انسجام جو. خو اصلا چې زه تاسو ته وایم په لنډو ټکو باندې چې په دې موضوع کې دښمن د دې څخه سوء استفاده کړې وي او توطیه وه، په دې کې هېڅ شک نه و. او دوهم دا و چې ادارې هم غفلت کړو، د ټول په عموم کې د ټول وادین من ادارې غفلت کړو. په دې کې زوب د ادارې مش په دې وای چې دوی باید چې یو ورځ تر مخته تصمیم نیول کېدای، دوی باید د مخنیوي لپاره تصمیم جوړ کړي، د قوم د مشرانو سره خبرې کړي وای، خپل امنیتی سیستم جوړ کړي وای. خدای نه کړدا چې نو ایسوي چې مثلا البته باید تاسو سود سی و چې هغه وشلې سوا غس وزل سی او نور خلکو ته مالی تاوانونه رسیدلی او موټران سودل سی او مشکلات ډیر خلکو ته مالی تاوانونه رسیدلی. نو دولت باید مخکې دې لپاره تصمیم نیولای وای چې داسې امنیتی بیا کوم ظاهرای مو سوي، بیا به داسې امنیتی مشکلات نه وای چې خلک مرسول او تاوانونه مرسیدل، خو تم دولت هم تاوانونه مرسیدل.
په ګرمسیر ولسوالۍ کې تېره اونۍ د ولسي خلکو یوې قهرېدلې مظاهرې هلمند ولړزاوه. د هزاره جبت ښکل ښوونځی وسوځول سو، شپږ ملکي کسان ووژل سو او تر لسو زیات ولسي وګړي ټپیان سو. دغه مظاهره د ګرمسیر ولسوالۍ ولسي وګړو کړې وه. دوی ویل چې د کوچني درویشان په سیمه کې د حاجي قیوم پر کور بهرنیو ځواکونو چاپه وهلې ده، قرآن کریم ته سپکاوی کړی دی او ملکي کسان یې وژلي دي. خو د ولسمشر له لورې ګرمسیر ولسوالۍ ته تللی هیئت وایي په دې کې د طالبانو لاس و او خپله د هغه کور کسان چې په چاپا وهل سوی ده اقرار کوي چې قرآن کریم ته سپکاوی نه دی سوی. بشیر محمد اخوند وویل
دوی دا بالکل رد کړه. موږ د خلکو سره وکتله، د ډیرو مشرانو سره، حتی د ګرد ګرمسیل د مشرانو سره مو وکتل، نه یوازې د درویشان، د ټول ګرمسیل مشران راغلي وو. د هغو سره مو وله، هغه خپل هم دا خبره رد کړه چې دلته نه بې ناموسي سوې ده او نه دا کیسه جوړه سوې ده، بلکې د دې څخه طالبانو یا دښمنان د افغانستان هغو سوې استفاده کړې وه. او بل دا چې خلک سره ټکې وه، خلک ډېر موږ ته سپینجورو مشرانو وویل چې دغسې عملیات د خارجانو موږ ډېر په عذاب کړي یو چې بمبارونه کوي بغیر د هر چا په راپور باندې پر خلکو باندې پر کورو چاپي وي. یو شی دا هم لیدل سوی په مظاهره کې چې هغه کې یو کلاشنکوف د مظاهره چانو سم پیدا سوی چې هغو پر غوښتل چې په امنیت ملي باندې حمله وکړي او بلکې پیرونه هم کړي وو. موږ د مرموی ځایونه هم ولیدل.
د هلمند پخواني والي ملا شیر محمد اخوند زیاته کړه نور د هلمند پر هره برخه ولس د بهرنیو ځواکونو خپل سری عملیات نه مني. ده وویل کچېر بهرنیو ځواکونو له لوري عملیات ترسره کیږي نو افغان ځواکونه د حمله ځان سره ملګري کړي. د دغه پلاوي مشر ملا شیر محمد اخوند زیاته کړه د دوی له څېړنو داسې جواب تاسو چې شپږ ملکي کسان په مظاهره کې وژل سوي دي، دیارلس تنه ټپیان دي چې اته تنه اوس هم په دولتي بست روغتون کې تر درملنې لاندې دي. هغه وویل مرګ او ژوبله ځکه زیاته سوې ده چې په مظاهره کوونکو کې هم یو شمېر وسلوال کسانو شتون درلود او د موقع نه په استفادې پر دولتي کسانو ډزې کړې دي. تېره اونۍ د ګرمسیر ولسوالۍ په بازار کې د یوې مظاهرې په ترڅ کې د هزار ادب ښوونځی، دوه ټکټران او یو اولوسي بار وړونکی موټر وسوځول شو.
ازادي راډیو ته لیکونه راوستوي د خپلو کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمو سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپلې ستونزې او پوښتنې د ازادۍ رادیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د ازادۍ رادیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1411، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست یاو او پیښور 1400 راتیا. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو اورئ. مخکې لدې چې د آزادۍ رادیو د روغتیا خبرونه یا پروګرام پیل شي، د خبرونې د روان خبرونې البته وروستی راپور چې له وسلوالو طالبانو سره د جوړجاړي په اړه دی. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازی وایي چې هیواد له طالبانو سره د خبرو او له جګړې لاس اخیستونکو عناصرو ته د کار روزګار د زمینو د برابرولو لپاره د افغانستان د حکومت د نوي پلان ملاتړ کوي. ریچارډ هولبروک چې تېر اونۍ سیمې ته سفر کړی اوس په افغانستان کې دی. هغه تېر اونۍ په دوبۍ او اسلام آباد کې د پلان او ځینو نور مسایلو په هکله خبرې کړې دي. د هولبروک د تازه څرګندونو تفصیل اسمت سروان په دې راپور کې اوروي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي پرون وویل چې د زرګونو طالبانو د جذبولو او پخلاینې لپاره به د افغانستان د حکومت نوی پلان تر پخوانیو بهتره وي او واشنگتن د دې پروګرام ملاتړ کوي. تمه کیږي چې د افغانستان حکومت روانه میاشت د دې پلان تفصیل اعلان کړي. ډیپلوماټان د دې پلان په اړه وایي چې د هغه پر اساس به د وسلوالو طالبانو جنګیالیو ته کار، مسلکي زده کړې او اقتصادي انګیزې برابرې شي چې له جګړې لاس واخلي. هولبروک په کابل کې خبریالانو ته وویل د په دې حق له شنبې په ورځ له ولسمشر کرزي سره خبرې وکړې او د په باور دا ښه پلان دی. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي بیل دي چې د دې پلان جزئیات په ډاګه کړي وویل موږ تیار یو چې د دې پلان ملاتړ وکړو. په دې پلان تیره اونۍ د دوبۍ په غونډه کې هم چې ښاغلی هولبروک پکې ګډون درلود خبرې شوې وې. رویټرز خبري اژانس وایي چې له طالبانو سره د پخلاینې لپاره مخکېنۍ هلې ځلې د دې لپاره ناکامې شوې دي چې په هغو کې نه د طالبانو مسؤلیت ته پام شوی وو او نه یې اقتصادي امتیازونه په نظر کې نیولي ول. دا نوی پروګرام په داسې وخت کې مطرح کیږي چې له 2000 لومړي کال را پدې خوا طالبان تر بل هر وخت په غشتلې دریس کړي او ګمان کیږي چې په جګړه کې شامل طالبان به د بری په فکر کې وي نو شایي لیواله نه وي چې د امتیازونو په بدل کې وسله پرمځکه کښېږدي. خو ریچارډ هولبروک وایي چې دا پلان به متفاوت وي که څه هم هغه توضیح نه کړي چې توپیر به یې څه وي، خو ویل چې د دغو هلو ځلو نتیجه به تر تیرو هغو بده نه وي. ګومان کیږي چې د افغانستان حکومت به دا پلان د جنوري په 28مه د لندن تر کانفرنس مخکې اعلان کړي. ټاکل شوی دی چې د لندن په کانفرنس کې د دې پروګرام د عملي کېدو لپاره د مالی مرستې ژمنې وشي. هولبروک باور لري چې که طالبانو ته موقع ورکړی شي نو ډېر شمېر به له جګړې لاس واخلي او عادي ژوند به پیل کړي. د وویل داسې ډېر کسان شته چې له طالبانو سره اوږه په اوږه جنګېږي خو په ایدیالوژیک او عقیدوي لحاظ له هغوی سره ملګري نه دي. هغه په عین حال کې دا کار اسانه ونه بالو، خو ویل چې که دا هڅه ونه شي نو معنا یې دا ده چې هغوی ته یوازې دوه انتخابه په لاس ورکوو، یعنی نور ووژني یا پخپله ووژل شي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د خاص استازي ریچارډ هولبروک د څرګندونو تفصیل مو واورید چې وایي له طالبانو سره د خبرو او له جګړې لاس اخیستونکو عناصرو ته د کار روزګار د زمینې د برابرولو لپاره د افغانستان د حکومت د نوي پلان ملاتړ کوي. البته هیواد په همدې سره د راپورونو او مطالبو لړۍ پای ته رسیږي. مخکې له دې چې د روغتیا پروګرام پیل شي او دا پروګرام ډاکټر مصطفی صدیقي وړاندې کړي، فرشته جلال زی سړو ته راغلی د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر نن سهار د افغانستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره وکتل. دواړو لورو د لندن د کنفرانس په اړه خبرې کړې دي. په کندوز کې د نړیوالو ځواکونو اعلامی په کونړ کې د نړیوالو ځواکونو اعلامیه وایي چې وسلوالو طالبانو پرون د کولنګل په دره کې د دوی پر عسکرو حمله کړې او یو شمېر عسکري زخمیان کړي دي. د کندوز والی وایي شمالي او شمال ختیځو ولایتونو ته باید زیات فعال نړیوال عسکر واستول سي. د خپل سیمه کې د جرمني عسکرو د فعالیتونو څخه نارضایتي څرګنده کړې. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن نن هیټی ته ورسیده ترڅو هلته د زلزلې له امله رسیدلې زیانونه له نږدې وګوري. د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي لږ تر لږه اووه وسله وال نن په وزیرستان کې د یوې مشکوکې بې پیلوټه امریکایي الوتکې په حمله کې وژل شوي دي. او د نړۍ د شپږو مقتدرو هیوادونو رهبرانو د ایران د اټومي پروګرام د بندولو پر لارو چارو د خبرو لپاره په نیویارک کې سره وکتل.
له فرشته جلال زینه مننه. له مخکنی وادي سره سم ورسیږي د روغتیا پروګرام ته چې ډاکټر مصطفی صدیقی وړاندې کوي.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام و به این برنامه صحت از رادیو آزادی بسیار زیاد خوش آمدین. من مصطفی صدیقی در این برنامه با شما هستم و امروز در یک مورد خاص صحبت میکنیم. وقتی از سوختگی یاد میکنیم همیشه در ذهنتان آتش، آب جوش و بخاری و منقل و نمیفا و مجاق و اینها و وسایل سوزان و داغ دیگر خطور میکنه، اما شاید کمتر سر از این فکر کرده باشین که سردی زیاد هم سبب سوختگی میشه. و امروز هم در این برنامه صحت روی همین موضوع صحبت میکنیم که سوختگی از سبب سردی شدید یا به اصطلاح یخ زدگی یا یخ بردگی چه است و چطور به وجود میآید. می دانیم که درجه حرارت بدن انسان در حالت عادی 37 درجه سانتیگراد است. اگر درجه حرارت از این بلند شود میگن شخص تب داره. اگر درجه حرارت پایین بیایه بدن آدم میلرزه و وجود سرد میشه. این حال وقت درجه حرارت بدن خیلی زیاد پایین بیایه، مثلا پای یا دست آدم در معرض سردی زیاد قرار بگیره، اصطلاح یخبردگی یا یخزدگی استفاده میشه. به همه حال امروز دکتر اکرم ملک ای مهمان برنامه ما هست، بیشتر توضیح میده که یخبردگی چیست، چرا به وجود میآید، نزد کدام اشخاص میتونه به وجود بیاید، چه بکنیم که دوچارش نشیم، و شما هم میتونین که زنگ بزنین و سوال بکنین. و ما شماره ها را براتان میگم، لطفاً یادداشت بکنین: 0992340000 8225 و به شماره ها هم میتونین که با ما به تماس شمین: 4202112414101 و 4202112401. پیشکی از دکتر صاحب ملک زایی به خاطر از اینکه وقت خود را در اختیار ما گذاشتن و همیشه ما را در برنامه های صحت همکاری و همراهی کردن تشکر میکنم. باز هم خوش آمدین دکتر ملک زایی. یخبردگی یا یخزدگی چیست؟
سلام علیکم آقای صدیقی. سلام علیکم قدر من آوریدون کن. با سوال شما بگیم که یخزدگی یخبردگی دو رقم است. یکی که تناتان یک عضو یک انسان فرزن دست یا پای یخزده باشه، و یکی که قسمت داخلی بدن یک انسان یخزده باشه، که اگر چیزی که اولیات کردم تنها دست و پای اگر او یخزده باشه او امکان داره که طبیعی حد برسه که انسان دست یا پای خود از دست بده، اما صحت خود آدم از دست نمیده، یعنی آدم نمیمره. اما وقتی که قسمت داخلی انسان که عبارت است از شکم بگویم، قفسی سینه بگویم، یا مغز انسان گوره یخ بزنه، او دیگه باعث مرگ انسان میشه.
تشکر. یک نفر که در یک منطقه دوردست و سرد افغانستان زندگی میکنه، چگونه بفهمه که دچار یخبردگی شده و در همون مراحل اولی دست به کار شود؟
به این مورد هم ما باید بگویم که یک نفری که فرزند در یخ جای حرکت میکنه، میره او در برف است، اولینی نشانه یخزدگی است که امی پوست انسان اگر دست بگویم یا پای بگویم او شروع میشه، اول یخ میشه، از او بابا درد میکنه. این مرحله است که آدم باید بگویم که الان سیگنال یا بگویم که یک خطر زنگ است که من بگیرد که درد شروع شد، آدم باید یک جای گرم آدم خود برسنه. اگر این مرحله را مراد نکرد و باز همونطور از غیرت کار گرفت و همونطور رفت، یک وقت درد زیاد باید میره. این وقتی است که باز ناوقت است، امکان داره که از پای از او فرزن انگشت کلان از او یا یک برخی پای از او شاید دیگه خوب نشه، او ناوقت است و قسمتی از او دیگه خراب شده، یعنی که به این رقم عیبی شده انساج از او که قابل ترمیم دیگه نیست.
تشکر از شما دکتر ملکزای، مهمان برنامه ما هست از جرمنی و در مورد یخبردگی و یخزدگی صحبت میکنیم و شما هم میتونین که در این برنامه شریک شوین و سوال بکنین. امی لحظه یک شنونده داریم، بفرماین.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، تو که مهربانی وکی پشتنه وکی
مصطفی جان تاتا و دکتر ملکزای تا بخلا سلام و
وعلیکم السلام.
انا عبد الله خبركم.
شرق الوسط.
مصطفی جان ملکزی صاحب سخنی دغه پښتنه د زما کښنی ماشوم دی، یعنی د فند تولد یو درې میاشتې کې دغه خبر اول د سترغلې ولو پښتنه غواړم د موضوع څخه خارج من بښنه غواړم.
پروا نه لري.
زما کښنی ماشوم دی د سر بیشتانی ما وخت لا اول ځل باندې ولا یا ول بعد بیشتانی دی روزي په سر باندې سر ګنجه مالیږي. ملکزی صاحب څخه یو مشوره غواړم، دغه بیشتا وروسته په ایله کې د برس پورې دا لس یا راتلل لس یا تشویش وردي که من
ته لنکې پاتې شم. دکتر صاحب ملکزی، سوال دارین شما؟
رونه تا پخه وویلی چې د درې میاشتې کېږي دا صحیح ده؟
بله بس.
او دا فکر کوم تا به دا اوریدلی چې د ماشوم اول چې سر ویښته وخریل چې هغې نه وروسته بیا ویښته یې ډېر خښ نه کېږي، همدې علت باندې به تا کړي؟
نه
ما چې وخره له اوس خمس ولا ول چې تک فور نه مالی دا دې ځکه کړي چې تا فکر کوو چې دا به بیا وروسته ډېر خری شي.
بله
دا زمونږ خلکو منځ کې روایت دی چې د ماشوم چې اوسېږي که جلۍ که هلک باید اول یخته یې وخریل شي. دا کوم علمي بڼه نه لري وروره، دا زمونږ روایت دی خلاص. هغه کسان چې اروپا کې نو افریقا کې نور ځایو کې د هغوی خپل د ماشومانو یخته یې نه دي ښکلي، داسې ښه یخته لري بیا هم، یعنی که د چا که څوک دا کار کوي خوښه یې ودي که نه کوي، یعنې پروا نه کوي، د هغه ماشوم ویښته به خراب نه شي. اوس سوال ته برای شم وروره، ماشوم ولا ورکوټ دی درې میاشتې نه دی، د درې میاشتني ماشوم ډېر غړي چې وایي پوستکی دومره وده یې نه ده کړې چې ډېر زر د هغه ویښته داسې شنه شي لکه د غټانو غوندې. ته حوصله د لاسه مه ورکوه وروره، او هغه ویښته بېرته شنه کېږي.
تشکر از خودت هم که به ما تلفن کردی. باز هم میتونین به این شماره ها زنگ بزنین و سوال بکنین از دکتر ملکزای. 0-2-0-2-1-0-2-0-2-1-0-2-0-2-0-1 به این شماره ها هم میتونین که با ما به تماس شوین. 0-7-9-9-2-0-3-5-4-0 و 0-7-0-0-8-2-2-7-5-5. یک شنونده دیگه داریم، سرما علم صاحب از پاکستان برای ما زنگ زده. سلام علیکم. وعلیکم السلام، لطفاً سوال بکنید.
محترم ڈاکٹر صاحب ته سلامونه، او همدارنګ د آزادۍ راډیو کارکونکو ته سلامونه.
وعلیکم السلام.
محترم ڈاکٹر صاحب، دغه خپانه سي او دغه یو خبره ده چې د سولو یا د واورې یا د برف نه او یا دغه کم د ګرمایش نه چایل بل چې دا سول خو ډېر اسانه. ډاکټر صاحب متاسفانه په تعصب سره باید چې تاسو باید په مسایل چې نن افغان بچیان د پردویو پور کې بیل دغه چې یو د دغه علاج خو به وسي که یوه پخی نه، نن په زرهاو افغان بچیان په داسې حالاتو کې سودل کېږي چې د بمو په ذریعو باندې د ټکړه ټکړه کېږي د چا لاسونه د چا پښې یو شی هم نه وي. نو تاسې باید په پاره باندې یو څه پروګرامونه جوړ کړئ وغږېږي.
تشکر 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 از نظر خودت. برنامه صحت برنامه خود شما هست. ما در برنامه صحت کوشش میکنیم که همه موضوعاتی که ارتباط داره به مسائل صحی و سلامت افغانها اونا را انعکاس بتیم و دکتران متخصص هم کوشش میکنن که به زبان بسیار ساده با شما صحبت بکنن. همین موردی را که خودت گفتی حتما انشاءالله در برنامه صحت ما زیر پوشش قرار دادیم و در برنامه های آینده هم در موردش بحث میکنیم. اما امروز در مورد یخبردگی یا یخزدگی صحبت میکنیم که این هم یک وضعیتی هست که اگر تداوی نشه و اگر پرداخت درست نشه بهش، حتی سبب قطع اعضا هم میشه و جنجالای بسیار کلان دیگر هم میتونه که به بار بیاره. و دکتر اکرم ملکزی مهمان برنامه ما هست، دکتر متخصص از جرمنی. شما میتونین که سوال بکنین در این مورد و یک شنونده داریم. بفرمایین. بله سلام علیکم. مشنویم مهربانی و که پشت نمکن
محمد
جمعه
بنیمون
رو سپیز زحمت
بکنم.
شرق لاست لطفا پشتنی وکی
پشتنی دغه د اول دکتور د مخ تا او د کسره ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام.
دا د سلامت څخه د دې د موضوع څخه خارج ده خبره، مطلب د دې د فار کوم هو د غش دې شتلې وخریا او کوم شي سلام وکړي هغه د تخيله دغه راته دکې.
دکتر ملکزی سوال دارین؟
ورکل نه کونه خپل عمر وخته څو کلن خپل ځان تکلیف پای که کمبل څوک تکلیف لري
و دې ښکاله کې و دې ښکاله یم او دا مې پښې چې یو خو تاسو لري د ځین از بیا نه د دوای نه کېږي کې دې بس څنګه چې ماته پایته پیاله شو راو شي بیا خو مې استعمال کړو بس دا څه وشه
را پونه شم څه شته دغه ټکه کې
بله
څه شادر تاګه ټکې ته پونه شوم
اون ته وګورم چې څنګه لږه نو ګرځم بس خلک
ولای دي دلته مو نه سوال په دې چې ډیر وخت تکرار شوی دی نو ته ټلیفون دې کې دا جواب د رادیو د لارې واوره زبرلګ څه معلومات پرې ځخ برخی درکم.
تشکر. خوب میخواین امی لحظه معلومات بتین یا ای که
خلاص شو
بفرمایید.
گران رو ردیم دی میده برخه که خود یو پروگرام بنی چه منگو نغاگی گو برخه که میده ده انسان دیر یو حساس برخه ده چه آقی که تیزاب زیادی که تیزاب زیادی دو ده پر زخ دیر الاتون دی آقی که پخواه منگوی لیو چه یو رقم میکروب ده هیلیکوبک ده پنام بنده آقا میکروب ده دی باعث که دهشی چه ده انسان ده میده وسوزی تیزاب پکی زیاد چه چه آقی ده پر کچیر ته پا آقا زایو که چه تو اوسی که چه تا دا امکانات چیستا میده تا ٹیوب تیر شی آغاز اینا بیا یو کلچر واقصل شی معلوم شی چه میکروب دا آغی تا بیا دا خپلا انتیبیوتیک ورکول کی گی او دا زد تیزاب دا واغانی چه اومی پراتول دی پانتو پراتول رقم رقم گولی گانی دی آغا ورکول کی او کتا دا ناسی زی که چه دا ماینات چه نشتا او تو غواری چه پوشی چه چه اوخری چه چه اونخری دا ما معلومات دا برلند خونی درکم رو را که چه تا که ویشی ماغی کم کورنه داکتر لیر چوک لری چه یو وقت پارا پور چه دیر عذاب استا میده زخمی ده هغه د پاره ته ګولې درته درکې چې مخکې یاد کړې هغه ګولې نه کېدې چې شپږ هفته اته هفته هغه باید مسلسل داسې ته وخوري ځکه هر زخم چې ده د میده زخم قرار چې ده د شپږون تر اته اونۍ پورې ضرورت لري چې پورې خشي دا غي نو وروسته به تاسو لازم ضرورت چې ته باید پرهیز وکړې درجه اول کوم شې چې کوي شاته باید سیګریټ اونس کې چلم اونس کې وروړه بل دا چې ترشه شي نه ته باید نو فیر سرکه والا شي نه لیمو او دا شي نه بل دا کوم چې به خبر نه هغه د برعکس دغه خواږه شینم چې دی شاد دی مربا ده ګړه ده دغه شینه هم د انسان میده چې د پازابه ای او بل دا چې ته میده باید خپل ته شپې نه دی دا یان دا چې ته د درې وختو په ځای خو بده چې منځو منځو کې به لګه لګه غونډې ډوډۍ وخوري یعنی هر دو ساعت وروسته یو پټه اسې ډوډۍ وخوري نو کې دې چې ساده میده تکلیف پدې باندې به خشي.
تشکر از شما. حمید بر ما زنګ زده. سلام علیکم.
بله سلام علیکم دکتر صاحب مصطفی سلام تاسو تاسو ملمسته ملګری ته سلامونه
و علیکم السلام
سلام یو پښتنه لرم د ملګری سره نه ته
مهرباني
اگر که د پروګرام دا نه خاطر بیا هم خو سره نه څه چې دا د کله مطالعه کوم ډیره یعنی دا مطالعه کوم د کتاب کوم هغه نه نو دا سره په نیمه کې موږ یې سره چې نه مطالعه مې شي نه د ریښه د کتاب استوال کوي نه څه د کې اسان نه فراد شي په اړه ته نسوم لرم د دې دا څنګه چې دا څه تکلیف ته دا ډاکټر ته دا څه وایي
نا ډاکټر صاحب ملک زين
او ور ټلیفون کې پاتې شته ول وې څو کلنه ته وای مطالعه کوم د مکتب کې کپونتون کې او کوم خارجي د مطالعه کوي
نه نه دا خپل کلنې نو په ټلیفون مکتب څنګه کې نو دا کوڅو مسره باندې چې دا مطالعه کې ځات شي را باندې نور تاسو وګورئ چې نو یې نه سره نه یې نه نور څه کې
مبادله دا یو بل پښتنو کوم بیٹری کوم راکېږي ها یو بل پښتنه نه کوم بیا ټلیفون کې دا ته چې مطالعه کوي سر دې پکې خوګيږي
بلې
مطالعه وخت سر دې خوګيږي
اه
دا یو دا صاحب باندې چې ګور دې چې ان څه دا پر دت کې وو دې دا صاحب دا باندې چې ګور دې چې پر دت کې اندته
ښه فکر کوم چې تاسو سوال پوښمه ټلیفون کې دا او د ځواب د رادیو د لارې وره
دا مننه مخه فهمم
تشکر امی جان کبر مزنګ زدي
گرانا امیر خان رورا در تا چی ویل چی زب پخونزی که ما اول تا یو شایل والم مطالعه چی کم زن بنای رقم بوج را دی دا دست اخکاری چی ستا دومه مطالعه سر عادت شوه نده مطالعه دست شده چی سریتا باید خوان نور گی هر جمله چی تا باید وی چی حالا نوری چی شده نوری چی شده اغا وقت چی تا دست مطالعه نخوان وقت سلیشی بیا نه یو بوج در باید رازی نده عصاب خرابیگی او نده پا حال من اختکی چی اوزی ما پختن چی وکړه سر دې خوږي بیا کله کله داسې وي چې رښتیا د انسان د سترګو تکلیف لري نو کله چې مطالعه کوي د سترګو تکلیف په وجه باندې چې استیګماتیزم او ځینې نور تکلیف دي د سترګو د هغې په وجه باندې انسان بیا سر خوږيږي نو هر څنګه چې وکړي سر دې نه خوږيږي غرض دې چې مطالعه بس کې او یو یا کوم ګولۍ کوم شی وخوري نو په دې چې ستا سر نه خوږي ته ولاسې بوج را باندې راځي نو تا ته څه ووایم چې کېدای شي هغه مضمون کې چې مشکلات لري که چېرته معلم ته ووایي یو دوست ته ووایي هغه کې تا سره مرسته وکړي چې ته پرې پوه شي هغه وخت بیا په تا باندې بوج نه راځي او بل دا ده چې انسان باید ځان مطالعې سره امخته کړي امخته ده چې یو داسې یو شي نه شروع کړي چې تا ته خوند درکړي هغې نه وروسته باید یو بل شی هم ولولې هغه هم بیا لوستی شي او هغه بیا درته هم خوند درکوي او یو بل شی درته وایم چې زه خپله هم یو ښوونځي کوم ځینې کتابونه دي چې هغه ډېر مغلق لیکل شوي دي په هغې باندې سړی نه پوهېږي نو ښه به دی چې هغې کې بیا یو چا نه ته مرسته وغواړي چې د دې مطلب څه شی ته چې بیا پوه شي چې مطلب یې څه شی دی هغه وخت کې بیا داسې بوج در باندې نه راځي
تشکر از شما 2:47 به وقت افغانستان است در این برنامه ساعت ما مصطفی صدیقی با شما هستم و دکتر اکرم ملک زی دکتر متخصص از جرمنی مهمان ما هست و در این برنامه در مورد یخ زدگی و یخ بردگی صحبت میکنیم میتونین که زنگ بزنین و سوال بکنین و یک شنونده داریم همین لحظه السلام علیکم مهربانی اوکی
سلام علیکم
و علیکم السلام
عبد الحکیم حنیفی مې د کابل دی ولادي مو سید سلیم او تاسو سره تما چې تا قربه او اکثر څه ته ټول نو سلامونه درنیو
بسیار تشکر لطفا مهرباني وکي پوښتنه وکي
نو ډاکټر سر نو په ډېر احترامانه سره اول سوال دا ده چې ډاکټر څه ګر خو کله مو سلیم نه دا شی یو عزیز هغه چیرته سفر باندې وته یو بیا فلار کې واورې هغه کړي وو لاندې کړي وو په بل اخره یو جماعت کړي وو تر څو خلک د خبرې د دې ځانې حتی رسولی وو نو وم رسېد ډاکتر ته نه بلکې وجیتو دا کسانو دوی ته کوټه تودا کړله خو بل اخره خپل ژوند له لاسه ورکړ دا د یو څه داسې علت ده او بل دغه ماشومان چې کله لوبې کوي باندې په دې یخنۍ کې په دا سرد هوا کې لاسونه یخ شي بالکل هغه بیا د درد لاسه طاقت نه شي کولی چې بیا راشي عام رواج دا ده چې بیا ماشومانو ته چې نورماله اوبه ورته کېږي ورته وایي چې په دې کې لاسونه ونیسئ چې لاسونه راحت پیدا کړي آیا دا مشوره صحیح ده او که غلطه یو سوال مې له موضوع نه خارج ده بخښنه غواړم زه خپله یو ډیپریشن تکلیف مې درلوده او لوړ فشار مې ده ډاکټر شفیق مې په خور کې دوا اخیستې وه او دا یو کال دا دوا خورم مسلسله هغه ما ته ویلي وو چې دا دوا به تر څو نه پرېږدي بیا ما ته نه یې راغلی نو اوس پېلم دوا په ختمېدو باندې ده
نو ډاکټر صاحب مشوره دا ده چې پېښور حالات خراب دي، چې آیا زه همغه ته ورسم او که دا دوا بیا هم تعقیب کړم؟
وروره ته وکړم، د دوا نوم څه شی دی؟
والله چې دوا خو داسې خاص نه وي، والله که ماته راځي
هر وخت چې تاسو دوا خوئ باید پوښتنه وکړئ د دوا نوم څه شی دی او هغه باید حافظې ته وسپارئ، ځکه دا ډېر مهم شی دی. زه به ستا د وروستۍ پوښتنې په ځواب اول ووایم. وروره ډپریشن، ته وروره ته ټېلیفون کې د ستا سوالونو باندې پوه شم، خاص لګښت کېږي، زما ځواب د راډیو د لارې واوره.
تشکر حنفی صاحب.
ګوره وروره محترم عبدالحکیم حنیفی صاحب، تاسې د ډپریشن خبره وکړه یا د خپګان ناروغي، هغه په دوه رقمه ده. یو خپګان هغه دی چې هغه ته په فنی اصطلاح کې وایي ریاکټیف وایي، یو اندوګین وایي، یعنی مطلب دا چې اندوګین هغه دی چې د مور ذات سړي ته پیدا شوی بې علته. یو ځین سړی سرمایه دار دی، ډېرې پیسې لري، میلیونر دی، خو بیا هم کلاس ځان د شلم پول نه لاندې خطا کې مړ کې، ځکه دنیا ورته تپ په تیاره ښکاري، هر شی ورته پریمانه. بیا نو دا چې د اندوګین ناروغ کوم خاص علت نه لري، نو د دې بیا نور تداویم لږ څه سخته ده. یو هغه دی چې سړي باندې یو غم راغلی، سخت راغلی، اولاد سړي د لاسه ورکړي او زلزله شوي، ډېر سختیو باندې هغه چې دی سړي ته رښتیا هم یو غم پیدا کوي، مجبور سړی د سړي خوب روکېږي، نو هغې ته ریاکټیف وایي. یا دا چې یو خاص یو
غموجه
باندې او د هغې یو عکس العمل دی چې وجود ورته ښیي او هغه ډپریشن باندې اخته کېږي. دغه ډپریشن ښه کېدو کې کله چې حالات ښه شو ستا ډپریشن نمبر سره کېږي. اوس نو تا ته یم وروره، که چې ستا خپل حالات دی شاوخوا ته دی لږ څه ښه شوي دي، کور کې شاوخوا ته د غم کم دی، نو کېدای شي ستا ډپریشن او بل داسې خپله پیدا شي چې لږ څه خندا کوی شي، نه شي کولی کوم ځي کې یو وخت کوم ستا خولې نه یو مسکا وځي نه وځي، یو غزل ویلی شي، اورېدی شي نه شي، نو که دغسې شوی بیا نو ستا حالات مخ په ښه کېدو دي. او کله داسې نه وي وروره، نو ښه به دی چې رښتیا تا ګولۍ قطه نه کړې، او همدا ګولۍ کېدای شي همدا ډپریشن ګولۍ افغانستان کې هم پیدا شي. نو که چېرې ته ما در ته وویل ما هغه ګولۍ چې ډاکټر در ته لیکلي په یاد او خو تا پوښتنه کولی شي خپله هماغه افغانستان کې ما دلته چې ته اوسېږي چې دا ګولۍ شته کوي خو اخیستی دی شو. دا یو سوال. او بل دا چې بل شی چې تا مخکې وویل چې هغه څوک چې په واورو کې و هغه بیا په حق ورسېده. ګوره زمونږ یو مخکېنی اورېدونکي یو پوښتنه وکړه او مونږ باندې نیوکه وکړه چې ولې د بمونو برخه کې خبرې نه کوي. زما یو شی په یاد شو، یو وخت افغانستان کې یو ښځه په جړا شو، چغې ویلې وایي خدایه پاکه د نور اولادونه موټرونه وایي هغه مړ کېږي. زما یو زوی ور کراچی و هغې باندې مړ شوی، په کراچی باندې څوک مړ کېږي؟ خدایه پاکه که زما مور زوی دې پرې مړ کړه. ښه نو همداسې ده، دا چې د بمونو د بلو شیانو مخه خو موږ نه شو وره، تم ورکوټې سړی زم ورکوټې سړی موږ، خو دا چې په واورې باندې باید سړی مړ نه شي کنه، دا خو زموږ لاس کې، دا موږ خو کوی شو کنه. موږ باید پوه شو چې واوره کې څه رقم چلند وکړو چې موږ پرې نه شو. ګوره همدغه اوس محترم عبدالحکیم حنیفی صاحب یو شی وویل چې یو انسان په واوره کې ته مړ شو. ښه دې برخه کې به لږ څه معلومات اوږدېږي ووایم. هغه مصطفی صدیقي اول ادامه بتم
امی مورد بحث ما هم هست و سوال حنفی صاحب هم ارتباط میگیره با این موضوع و جالب هم است که شنونده ها بفهمن. بفرمایید.
ګوره وروره، ما مخکې یاده کړه هغه دا دی چې یو چې د انسان یو غړی چې که چېرته یخ وهلی هغه که زیات شي، نو د انسان لاس به د منځه لاړ شي، او که د انسان بدن وي، د هغه نس وي، د هغې ټټر وي، د هغه سر وي، هغه بیا وژونکی دی. نو دغه دوست چې تاسو یاد کړه چې هغه جومات ته یې بوته، بیا یې ډاکټر ته، هغه بیا د منځه لاړ. علت دا دی، د هغه چې و داسې ښکاري ما ته چې د هغه دننني بدن یې، یعنی نس یې او سینه یې اثر ته یخ رسېدلی و. یخ چې د انسان ته ورسېږي هغه داسې کېږي چې سړی اول حالتو کې داسې لږ چټیات وایي چې هغې ته حتی جرمني کې کلت ایدیوتي یا د یخ ایدیوتي یا وایم، یا د یخ وهلو په حجاب باندې حماقت ورته وایي، د یخ حماقت. ته یو پوښتنه کوي، هغه بله پوښتنه کوي، هغه بل ځواب درته درکوي، ځکه د انسان ماغزه په دې وختو کې خرابېږي. نو هغه دا دی، کله چې یو څوک داسې یخ وو، ښه به دی چې سړی باید پوه شي چې د ده دننه بدن یخ والی، هغه باید حتی په خپلو پښو روان نه شي، هغه باید په داسې حالت توکي او چې تبوت لشي چې په کټ کې په ملاس حالت کې، او حتی بيخي ځان هم نه لړزيږي، ځکه کله کو نه ځان و لړزيده هغه د انسان د نننه بدن چې د قلب ته مغزو ته یخ خوینه رسیږي چې ورسیده حتی زړه ته په جرمني کې هڅ کم افلی منوي انګلیسي کې فکر کوم وینټریکولر فیبریلیشن ورته وایي یعنی هغه کې د انسان قلب په ځای د دې چې فرضاً په دقیقه کې شپېته یا اویا اتیا ځلې ضربانو کې ضربان 250-300 ته رسیږي چې هغې باندې انسان ژوند د منځه ځي نو دغه هسې حالت کې اوس وایم هغه څوک چې په واورې کې پروت دی نیمه بیوخه شوی یا داسې سترګې خلاصې دي خو سم ځواب نشي ورکولی هغه باید نو باید ونه درول شي هغه باید داسې په حالاتو کې ویول شي بیخي ارام حالت کې بوتل شي او بس اوس دا مې وویلې چې چېرته هلته چې بوتل شي که مستقیمه بخارۍ خواته یې څوک ویسي نو بخارۍ دا معنی لري چې د هغې بدن یو ناڅاپه تودېږي یو ناڅاپه چې تود شو دا معنی لري چې د اول د هغې پوستکی تودېږي چې پوستکی تود شو پوستکی رګونه خلاصېږي په یخ کې داسې یو شی دی رونه دا باید تاسو ته ووایم چې د انسان ډېر مهم ځای چې دی هغه قلب دی او مغزه دی او ټټر دی نو دغه ډېر مهم شی نه انسان داسې کوي په یخ کې کله چې ډېر سخت یخ وسو نو د انسان خپله بدن یو عکس العمل ښکاره کوي لاس ته وایي چې تا ته نور اینه نه در کوم پخې ته وایي چې اینه نه لېږم در ته او غیر مهم ځایونو ته غوږونو ته یم نه لېږم ما ته مهم شی یوازې قلب دی مغزه دی او سینه ده خلاص دې ځایو ته لېږم او نور ځایونو نه یخ وایي په مجرد دی چې تاسو اوس بخارۍ ته نږدې که د هغه د پوستکي رګونه خلاصېږي هغه ځینه یخ خوینه راځي د انسان قلب ته د هغه ځینه ځي مغزو ته دا انسان کېدای شي بیا مړ شي همدغه علت دی ورونو کله چې یو څوک یخ وهلی وي هغه باید ډېر په قراره باندې که څوک یو ځای لري چې هغې کې د اوبو تپ دی حتی د 10 درجې سانتیګراد په اندازه باید د هغې اوبه وسي هغه نه باید په دقیقه کې یوه درجه توده شي یعنی لږ تر لږه نیم ساعت 40 دقیقې په کارې دي چې هغه لږ یې په تدریج باندې تودې شي چې اعظمي درجه یې باید 8-10 درجې شي او زموږ ځینې کسان دي چې حتی داسې کوي چې یو انسان نوری بخاری خواته بخاری خواند که دشی چشپیتا اویا درجی تاو دهی نو که یه اون اصابه توت شو به هم ده انسان خپل جوان دلاسه ورکی
تشکر از توضیحات شما دکتر ملکزای واقعا مفید هست حالا در مورد ازی یک مقدار توضیح بتین دکتر ملکزای که یخ بردگی در نزد کلانها و طفلها چگونه است کدام یک زودتر متاثر میشه
واضح که اطفال طاقت یخ نداره اطفال بسیار زود او نار یخ میزنه برازی که امی سطح بدن از یا کلانتر است نسبت به فشار از یا نسبت به اندازی خون از یا به این خاطر اطفال بسیار زود یخ میزنه و اتیاد و امرای اطفال جد بکار است
این حاله وقتی که یک طفل به سرمازدگی یا یخزدگی معروض میشه مبتلا میشه مادران در خانه چه کارهایی را انجام بده مثلا یک مادری که در مناطق سردسیر دوردست افغانستان زندگی میکنه
برای این مادر اول ضرور است که او را اول باید کوشش کنه که لباس بسیار گرم بر از او بپوشه و لباس اگر پشمی باشه خوبتر است بپوشه و اگر یک نفر لباسی داره که رنگ از او فرنسیا باشه خوبتر است نسبت به کالای رنگ سفید برای ازی که رنگ سیاه که است اگر کم کار شعای افتاب باشه او را خوبتر جذب میکنه نسبت به لباس سفید این تجربه را خود انسان کدام میتونه که اگر فرزند یک شاو باشه یک بجلی در دست خود بگیره یا با یک دیوال سیاه اگر او بجلی را چالان کنه از او اکسل عمل آدم
منظورتون چراغ دستی است؟
میفهمه چراغ دستی بله چراغ دستی را آدم خود آدم میفهمه که کم شوها پس میه اما جایی که هست کمتر روشن میشه اگر یک با یک دیوال باشه که دیوال سفید باشه اگر می چراغ دستی آدم بگیره و او جای روشن کنه جایی که سفید است بسیار روشن میشه به یه علت که چیز سفید که هست امی شوها را منعکس میکنه پس او یک چیزی که سیاست او جذب میکنه به علت هم هست که یک نفری که کالای سیاد جانش هست او شوهای افتاب جذب میکنه وجود انسان گرم میشه و شما گفتین که اگر یک نفر که یک طفل هست مادر هست که طفل زور رفته یخ زده او رو در خانه بر او رو به طور تدریجی دستای از او رو پای از او رو بدن از او رو گرم کنه اگر یک دفعه نیزی که بخاری باشه امکان در بسیار زود دستای از او رو درد بگیره به این خاطر برای ازی که برای طفل درد پیدا نشه خوب است که دستای او پای و بدن از رو به طور تدریج گرم کنم.
تشکر. و با ادامه صحبت های دکتر صاحب، من هم میخوایم که یک چیز اضافه بکنم که لباس های سرد و نمناک طفل را به طور فوری باید از بدنش بیرون بکنین، به خاطر اینکه لباس نمناک حرارت بدن طفل را جذب میکنه و طفل حرارت بدنش را از دست میده. و همونطور که دکتر صاحب گفت، لباس های گرم به طفلتان بپوشونین، دست و یا ناحیه را که با یخزدگی مواجه شده در آب شیرگرم داخل بکنین، نه در آب بسیار داغ. همونطور که دکتر صاحب فرمودن، حرارت آب جلد انتقال میکنه و همون ناحیه بدن دوباره حسیتش را پیدا میکنه، به خاطر اینکه حتما و یا احتمالاً تجربه کردین که همون ناحیه بدنتان که با تماس سردی آمده به اسم میشه. و اگر شما ناحیه یخبردگی بدن طفلتان را در آب داغ بگیرین، چون جلد طفل به حس است، احتمالاً از سبب داغ بودن آب سوختگیش دوچندان شوه. و اگر آب گرم میسر نباشه، طفلتان را در کمپل بپیچانین و از نوشیدنی های گرم و شیرگرم برای طفلتان بتین. به هر حال در امی برنامه در مورد یخبردگی و یخزدگی بیشتر صحبت میکنیم، در مورد ای که چگونه چه کارهایی را انجام بدیم که به یخزدگی مبتلا نشیم، و در مورد وقایعش بیشتر صحبت میکنیم. اما حالا ساعت هست 3 بعد از 4 به وقت کابل، وقت خبرها رسیده، خبرهای افغانستان و جهان را میشنویم و بعد از او